درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ځانګړي پروګرام ځوان فکر ته بیل شوی، خو تر هغه د مخه پام وکړی د دې ساعت مهمو خبرونو ته. له سعودي عربستان څخه د افغان حاجانو د بیرته ستنېدو بهیر پیل شو. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت نن چهارشنبه دغه خبر پر خپله اکس پاڼه خپور کړی دی. لومړني پرواز کې 360 حاجان نن سهار کابل ته رسیدلی دي. سږکال شاوخوا 1500 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو افغانانو قنصلي چارې روانې دي چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو SIV کیسونه لري. د دغه وزارت ویاندی تمی بروس د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل دغه بهیر کې هغه مرکې شامل دي چې له افغانانو سره د امریکا په سفارتونو او قنصلګریو کې کیږي. نوموړی امریکا ته د سفر د محدودیت په تړاو د ولسمشر ترامپ فرمان ته په اشاره وویل ISV ویزې له دې بندیزه مستثنا دي. د افغانستان او یولس نورو هیوادونو پر اتباعو د امریکا د سفر د محدودیت فرمان له تیرې دوشنبه راهیسې نافذ شوی دی. ترامپ تیره اونۍ دغه فرمان صادر کړ او وویل هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. په ایران کې د یوې افغان کډوالې کبرا رضایی وژنې ته د غبرګونو په لړ کې د آزادۍ فانوس په نوم یو خوځښت د دې پیښې د بیړنۍ شفافې او بې پلوه څېړنې غوښتنه کړې ده. دغه خوځښت نن چهارشنبه یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د قتل عاملان باید وپیژندل شي او له کوم مسؤلیت پرته باید اعدام شي. په خبرپاڼه کې دغه وژنه جنایت او د بشري حقونو ښکاره نقض بلل شوی دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو د ملاتړ یو بنسټ تازه رپور ورکړ چې د کوبرا رضایی مسله شوی جسد د غبرګولې په 14مه د تهران په پیشوا سیمه کې موندل شوی دی. نړیوال ائتلاف یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش په لمنځه وړلو ټینګار کړی دی. د دغه ائتلاف په غونډه کې ویل شوی چې اروپا او متحده ایالاتونو ته د داعش د ګواښونو له غځېدو مخکې باید د دغه ترهګریزې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالي سرچینې او د جلب او جذب هڅې وځپل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دا یوه ورځنۍ غونډه پرون سه شنبه د اسپانیې په کوربتوب په مدرید کې جوړه شوې وه. غونډه کې د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته په سوریه کې د داعش په ګواښونو تمرکز شوی دی. د داعش ګواښونه په افغانستان او پاکستان کې هم موجود دي، خو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې کومه ځانګړې یادونه نه ده شوې. او په داسې حال کې چې د اوکراین په بندري ښار اودیسی کې د اروپایي مشرانو غونډه روانه ده، په بل ښار خارکیف کې د روسي هوایی بریدونو درې تنه وژلي او زیات شمېر نورې ټپیان کړي دي. د خارکیف ښاروال ایګور ترخوف ویلي چې د روسیې نننی هوایی بریدونه په څو پولیسو ودانیو، کورونو، لوبغالو او ترانسپورتي شرکتونو شوي دي. د نوموړي په وینا بریدونه د اورلګېدنې لامل هم شوي دي چې زیانونه یې اړولي. د اودیسی غونډه کې چې د اوکراین او سیمې پر امنیتي مسئلو ورټوله ده، د رومانیا، مولدووا، یونان، شمالي مقدونیا، کرویشیا، سربیا او یو شمېر نور هیوادونو مشران جرګه شوي دي. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
السلام علیکم، ځوان فکر خبرونه ته خراغلی. ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی او همدغه ځوانان دي چې د هیوادونو په سیاسي بدلونونو، انقلابونو او ټولنیزو اصلاحاتو کې د پام وړ ونډه لري. په افغانستان کې هم د شمیر علمخې د وګړو یا نفوس ډیره برخه ځوانان دي. پښتني دادی چې افغان ځوانانو څومره خپل مسؤلیتونه ادا کړي، دوی ته پخوانیو حکومتونو او اوسنی حکومت څومره د فعالیت زمینه برابره کړي، د افغان ځوانانو غږ څومره اورېدل شوی او دغه غږ څومره مهم دی. ځوان فکر خبرونه کې همدا مسلې له خپلو درنو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانی دي د ځوانانو چارو پخوانی معین ډاکټر کمال سادات او مدني فعال او ځوان فعال سید احسان سادات. یادونه کوم چې ډاکټر صاحب کمال سادات له امریکې له بحث سره یو ځای شوی دی او ښاغلی سید احسان سادات بیا له کابل را سره وصل دی چې دا مهال هم په کابل کې مدني فعالیت لري او له ځوانانو سره ناسته پاسته. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونې ته زنګ راوهئ. زموږ د تماس شمیرې درته اعلانوم. څو شېبې وړاندې ما په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم دغه شمیرې ښی. که تاسو د اړیکې وس نه لرئ، یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیرې دي 00420212501. بلش میرا ده 00420212501. که انټرنیټ لري زموږ واتس اپ شمیره ته اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420213111. وروسته به ستاسو اړیکه ځوابو. خو اوس ورزو خپل میلمنو ته ډاکټر صاحب کمال سادات خبرونه ته خراغلی راځي. بحث بل تاسو نه پیل کو. تاسو په افغانستان کې یو موده د ځوانانو د چارو موینیت په غاړه درلود، د ځوانانو سره مسترو کار وو. راځي لکه په دې تم شو چې افغان ځوانانو ته تر اوسه حکومتونو څومره فرصت ورکړی دی، څومره غږ اورېدلی دی، او د دوی ونډه څومره تر اوسه محسوسه وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب الدین صاحب، تاسو ډیر محترم، جناب احسان صدات صاحب او ټولو قدرمنو اورېدونکو ته زه ډیر ډیر د وسلام او عید مبارکي آیم. جناب الدین، که تاسو د تیرو حکومتونو یا نورو حکومتونو ته رڼا واچوو، نو لومړی خو عموما کې په افغانستان کې شخص شولانګي جنګونه وو، خو بیا هم په جمهوریت و مهال کې ځوانانو ته ډیره توجه ځکه شوې وه چې په دې وخت کې ځوانان په بیلابیلو برخو کې وروزل شول، د میډیا نه راواخله تر سواد زده کړې یا په نورو برخو کې. ځکه چې کله د ځوانانو مهین وم، نو موږ دغه ځوانان په څو کټګوریو باندې تقسیم کړل. لومړی دا چې دوی څنګه په سیاسي مشارکت کې برخه واخلي او څنګه په راتلونکي کې له دوی نه سیاسي رهبران جوړ شي. په دې اړه په افغانستان په بیلابیلو برخو کې له افغانستان نه د باندې د نړۍ له نورو ځوانانو سره ناستې ولاړې کېدي چې څنګه ځوانان یو داسې سیاسي فکر خپل کړي چې بیا په افغانستان کې د جنګونو له لارې، د غدیو له لارې، د لښکلو له لارې واک ته ونه رسېږي، بلکې د سیاسي فکر لکه په نورو هېوادونو کې چې انتخابات کېږي، ټاکنې کېږي، د هغې له لارې واک ته ورسېږي. دویم، د ښې حکومت درۍ له لارې موږ ځوانان په حکومت کې دننه ورداخل کړل، وزیران شول، سفیران شول، ولیان شول، په ټیټه رتبه کې شول، تر څو په ښه حکومت درۍ کې د ځوان فکر چې دی هغه رشد وکړي، او ځوانان چې دي د یو چې ښه رشد یې کړی و د بغیر له کومو منفی کړنو نه دوی په حکومت درۍ کې کار وکړي. همداسې مدني فعالیتونه خورا زیات وو. په مدني برخه کې ځوانان ډېر ښه وروزلی شول، دوی په بیلابیلو برخو کې مدني فعالیتونه کول او حکومت ته به یې مشورې ورکولې. ځینې داسې کارونه وو چې دوی به خپله هم کول. د دې تر څنګ د تجارت او اقتصاد په برخه کې ډېرو ځوانانو تجارتي مؤسسې جوړې کړې، شرکتونه یې جوړ کړل، دوی په خپله وړتیا باندې پروپوزل لیکلې، هم به یې درسونه ویل، هم به یې د کور د نفقې دپاره یو څه برابرول. همداشان د تعلیم او سواد زده کړې په برخه کې دوی هم د لاسي صنایع او نور داسې کړنې چې وې، خاصتا د مهمیت د طرف نه چې د لسګونو زره ځوانان پوهنتونونو، لیسو، سواد زده کړې کارموزۍ دوی ته ورمعرفي کېدل، دوی به دا کارونه کول. او همداشان د رضاکارانه او ولنټیر په برخه کې چې څنګه ځوانان د حکومت تر څنګ حکومت به خپل مسؤلیت ادا کوي، په یو ښار کې، کلی کې، ناحیه کې د ځوانانو مسؤلیت څه دی چې په رضاکارانه ډول دوی خپل فعالیتونه وکړي. موږ د دې دپاره یوت ولنټیر یا د ځوانانو رضاکار ځوانانو شبکه جوړه کړه. په دې کې لسګونه زره ځوانان د هر ولایت، د هر ولسوالۍ نه وو. ښاغلی الدین، کله به چې په کوم ځای کې پیښه وشوه، نو موږ به تیار آماده ځوانان وروڼه خویندې لرل، یا به په هغې وخت کې نښتې زیاتې وې، وینې ته به ضرورت و، یا به کوم سیلابونه، طبیعي پیښې، زلزلې وشوې، ځوانان به کور په کور، کلی په کلي ګرځېدل، د خلکو به د مرستې به یې راټولولې، د حکومت نړیوالو مؤسسو تر څنګ به یې د هغې خپلو هېوادوالو لاسنیوی کوی.
بله، کور ودان سادات صاحب، تاسو ډیرو خوټکو ته اشاره وکړه. وروسته به لزبانانو هم واورو چې دغه فرصتونه څومره په افغانستان کې ټول شموله وو، یوازې په خارونو پورې محدود وو، کله ناکله ځوانان به شکایت کوي چې تر دوی پورې خدمتونه یا فرصتونه نه وو رسیدلي. البته په کلیو باندو کې ډېر مننه کور ودان چې رڼا مو واچوله. راځي چې اوس وضعیت څه ډول دی؟ دا بل ښاغلی احسان سادات واورو. سادات صاحب، ستړي مشي، دا مهال په افغانستان کې د ځوانانو ونډه څومره ده؟ څومره دوی خپل غږونه اوچتولی سي، او کله چې غږونه اوچتوي څومره ورته فرصت برابرېږي او څومره غږ اورېدل کېږي؟
ډېره مننه علاءالدین صاحب تاسو ته، قدرمنو همکارانو ته، قدرمن موین صاحب ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله ده چې ټول جوړ روغ اوسېږي. قدرمن علاءالدین صاحب، دا خو مونږ تاسو په اشکاره ویلی سو چې اوس لپاره په افغانستان کې ځوانان داسې خاص ارزښت نه لري، له بده مرغه، او داسې یو کار ورته یعنی ازادي بیان ترې اخیستل شوی دی، یعنی خپل غږ نسی پورته کولای. خو بیا هم آفرین دی افغانستان ځوانانو ته، آفرین دغه خویند و ورونو ته چې بیا هم دی هڅه کوي چې خپل حق غوښتنه وکړي، یعنی خپل حق لاسته راوړي او داسې یو زمينه ځان ته برابر کړي، خپل همنوانو ته، خپل ځوانانو ته داسې یو زمينه برابر کړي چې دی غږ واوري دل سي. کله تیرو نه وایو، کومه فکر وکړو، تاسو یقین وکړي چې په دې شلو کلو کې چې زما پیادیږي، البته داسې کار ځوانانو لپاره خاص نه ده شوی چې ځوانان هغه خپل اقتدار ته ورسیږي، هغه خپل اهداف ته ورسیږي، دوی هغه خپل غوښتنې مسؤلینو ته او رهبرانو ته واوروي. خو بیا هم موږ ویلی سو په زغرده چې جمهوریت دوران داس یو دوران چې ازادي بیان پکې و، یو ځوان یو رهبر کتلای سو خپل خبرې غوښتنې ورته مطرح کولای سو، او داسې لګ نور کارونه هم شوي ځوانانو لپاره چې موین صاحب محترم سادات صاحب اشاره وکړه ورته، دا موږ تاییدولای سو. خو اوس لپاره له بده مرغه که چوکیګان دي، که ازادي بیان ده، او که داسې نور وظایف دي، او حق او حقوق د ځوانان دي، دا ټول د ملا صاحبانو سره دي، د مفتي صاحبانو سره دي، که ډاکټر هم د ملا صاحب ده، او که وزیر صاحب هم د ملا صاحب ده، که امیر د اوزیم د ملا صاحب ده، که قومندان هم د ملا صاحب ده، دغه ټول افغانستان له بده مرغه د ملایانو ډک سوی. خو خبر دا ده چې موږ هیچ چا سره په تضاد کې نه یو، څنګه چې رب العالمین موږ ته مهرباني کړې ده، او دا د موږ یو مسؤلیت ده. بسم الله تعالی و بعد، و اما بنعمت ربک فحدث، تاسو هغه حق زما له جانبه ورسوي چې هغه جامع ټولنې ته، انسانانو ته، بشر ته مفید وي، یا چې همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بسم الله تعالی و بعد، بلغ عني ولو آیه، هغه زما له طرفه تاسو ورسوي حق، یا که یو ټیکی هم وي. نو اوس دا د موږ مسؤلیت ده چې موږ حق ووایو، او حق څخه دفاع وکړو، او د خپل حق لاسته راوړو. حق هیڅکله ورکول کیږي نه، دا موږ ځوانان یو چې حق د خپل لاسته راوړو. نو په کار ده، ما مخکې ویل چې چا سره موږ په ټکر کې نه یو، نه ملا صاحبانو سره، نه حکومت سره، نه چا پورې تلاو لرو. که ژوندی وم هیڅ چا ته تلاو هم نه لرم انشاءالله. خو دا یو حق و چې موږ بیان کړل، او دا د موږ مسؤلیت او فریضه او وجیبه و چې ما تاسو ته مهرباني وکړه. قدرمن علاءالدین صاحب،
کور ودان سادات صاحب، سلامت اوسئ، ډېره مننه. دا ښکاري چې دا مهال یو څه کړی تنګه شوې ده، نه یوازې پر ځوانانو، بلکې د ټولنې په نورو اقشارو باندې، په سیاسي ګوندونو باندې. موږ تاسو شاهدان و چې د فعالیت بندیزونه ولګېدل، او هغه هم یو چا تر سیاسي ګوندونه چې ځوانان به راټولېدل مسلې سر مطرح کولې، هغه بیلابیل بنسټونه چې جوړېدل، ټولنې جوړېدلې، د هغو جوازونه هم اوس محدود شوي دي. یعنی په سازمان کې دننه، په یوې ټولنه کې دننه چې د ځوانانو غږونه ښه سره منسجم کېدلی سي، اوس هغه سازمانونو باندې، سیاسي راټولېدنو باندې یو څه بندیز لګېدلی دی. په هر حال، خو تاسو یادونه وکړه چې لا هم افغان ځوانان، خویندې، ورونه هڅه کوي چې دوی دغه خپل سازماني حرکتونه جاری وساتي، او ستاله هم لزګونه ټولنې، د خبریالانو ټولنې دي، دغه راز ځوانانو ټولنې دي چې انفرادي یا هم په سازماني یا جمعي توګه فعالیتونه کوي، او دوی وخت نا وخت خپل غوښتنې مطرح کوي، او د حکومت په کړنو باندې څارنه لري. په هر حال، په دې لچې دغه خوځښتونه یو څه زیات شي. ښاغلی کمال سادات، راځي لکه په دې تم شو چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځوانانو ته بیلابیل فرصتونه ورکول شوی وو، حتی د چارواکي یا د چارواکو په لیکو کې ځوانان راغلل. رښتیا هم چې په پوځي برخه کې وګورو، که په سیاسي برخه کې وګورو، ډیپلوماټیکه برخه کې، په تیر حکومت کې، په جمهوریت کې ځوانان زینو لوړ څوکۍ ته ورسېدل. راځي اوس لږ ذره په مؤثریت هم تام شو. آیا داسې مؤثر کارونه هم کړي وو؟ خصوصا موږ په دې خبرې کې وو چې د ټولنې د اصلاح لپاره د ځوانانو ونډه څومره مهمه ده. ځوانانو څومره مؤثر کارونه وکړل؟ داسې کارونه چې اوس هم کېدای سي موږ بیلګې له اوریدونکو سره شریک کړای سو، داسې لاسته راوړنې یا مؤثر کارونه شته چې بیلګې یاد کو ساده څه؟
لکه مثال، موږ په بیلابیل ولایتونو کې ځوانانو ټولنې جوړ کړي، هغه چې ورونه خیام دی بکیو، دوی به په جمعه کې یا په میاشت کې دوه وره یا په میاشت کې یوه خپلې نوستې لرلې، هغه د جامعې پر مختګونه یا نیمګړتیاوي چې دی هغه به خپل مانس کې سره څېړلې. مثال به لوی پکتیا ځوانان سره کینستل وی وی چې دولته وړې جلکې په بادو کې ورکولای کیږي، په د بادو کې ورکول نو دین صاحب په دامه نه چي ځنه کسونو بو چې خون وکړو، خون په دامه نه چې قتل به وکړو، په بدل کې به وړې وړې جلکې ای مقابل لور ته ورکولې، چې دا یو بيخي بيخي داسې ژوند ده چې د انسان د په برخه نشي. نو دا چې سره کینستل ځوانون، اقومي مشرانو، علماو، د حکومت په همکارۍ نه سره ویوي چې کچا بیا په بادو کې جلکۍ ویر کړي، نو هغه به تب نوغا سزو چې دو هغه ویر کولای کیږي. اغه دومره کبریالای شو تاغه کور چې اوس په لویه پکتیا کې دا مسله بيخي بيخي صفر ته رسیدلې ده. بل مسله په ټول افغانستان کې موږ ځوانون سره کینستل ورونه خیان دي چې د ولور چې د پزنو سیمو کې په خورا ډیر زیات ده. یو نړی طرف ته ډیر خدا به حتی دا چې د اسلام په چوکاټ کې ده، په د نورو ځینو کې د اسلام نه هم سرغړونه وه، هم په ځوانونو نه بوج وو، او په دامن سره کې نستل چې باید ولور کام شي. په دا مسله ډیر ښه حال شو او په اکثر سیمو کې ولور کام شو. یا په ځنو سیمو کې اوس هم په پښتنو سیمو کې داسې کلتور و چې ورکی به نارینه به مکتب ته لګل، جلکای به حتی جمعه تم نه لګلې، یا نارینه به په برسونو نه لګل خارج ته، او جلکای به په برسونو نه هم نه لګلې. دای سره کې نستل او د اسلام له نظر د پرمختګ له نظر د ټول اقوام قوم ته بیان کړل چې بسم الله الرحمن الرحیم، هل یستوی الذی علمون والذین لا یعلمون. ای ولسا، ای خالکو، هغه کسون چې علم لري، هغه کسون چې علم نه لري بروبار دي؟ نه، بروبار نه دي. نو دا اسلامی اقوال قومي پرمختګونه د نړۍ سیاستونه کوم ته بیان کړل، او د ورځې کې د جلکایو له سي جوړ شوې. دا ځوانون په کوم ځینو کې بچي منځکه جنابي لودین سه کامی وي، حکومت بو چې داس کې منځکه نشته، پیسې نشته چې منځکه وي ته وخلو. ځوانون به کوم ته کینستل چې کومه مشره دغه منځکه کته د جلکایو مکتب ته ویر کې، دا کې به پرمختګونه روشي، ډاکټري بو، انجینري بو، شیخ الحدیث بو. دا مثال به درکم. خزل لودین د خوست په مرکز متون ورغه کلی کې ځوانان لاړل، الته د کوم سره کېنستل، کوم منځکه ورکړه، په یغې کې د ملالۍ صداد په نوم باندې وه لسا ابتدایه متوسطه لویه لسای جوړه کړه، او شاوخوا چې کومې ځمکې دي کوم چور کړې، یا حکومت ونیوې یا نور خلکو سره چور کړې، دا د ځوانانو برکت و چې هم ځمکه وساتله، هم یې په یغې ځای کې جنکیو ته لسا جوړه کړه. خورا ډېر مثالونه دي چې ځوانانو په دې تیرو شلو کلونو کې داسې فعالیتونه وکړل او یو څه لاسته راوړنې لرلې.
بله، کور ودان ارتیا ممکن زیاته وی، خو یو اندازه لاسته راوړنې دي. سرګنې شي په دې دایره اړتیا هم روسه به په دې تام شو چې اوس مهال چې دغه محدودیتونه هم وځ شوې دي په بیلابیل برخو کې د ځوانانو رول څومره مهم دی، د ځوانانو ونډه، که ځوانانو ته ونډه نه ورکول کیږي، کوم چې نلونه دي، کوم سازمانونه دي چې مټ باندې ځوانان خپل غږ چتولې سي. اوریدونکو ته نوبات ورکو، یا اوریدونکو هم ځوان فکر خبرونه سره یو ځای شوی دی، خبرې ورسره کوو. ستړي مشي، ځوان فکر خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري.
سلامونه، یوه جنته باندې راغله، راځه جره بخیر، خیرات وخت بخیر.
و ډیر مننه تاسو هم خراغ لې اڅکزای سر زموږه دایمي اوریدونکو. نن د ځوانانو په وانډه باندې خبرې کوو چې د ځوانانو وانډه په ټولنه کې څومره مهمه ده، خصوصا د ټولنې په اصلاح کې، د ټولنې په مثبتو بدلونونو کې. تاسو د یو ځوان په توګه اڅکزای صاحب څه ویل لرئ په ټولنه کې ځوانانو، افغان ځوانانو، خویندو وروڼو څومره خپل وانډه ادا کړې تر اوسه؟
الله لا جیسا کړه څنګه ما ځوانان شي کو ده الحمدلله د اې نه غاصه په تمامه ده ځوانان اې په تو ځای ته ده او اول ځ خپل ځان سره ما بشمول چې ځکه ځوانان مثلا په دې نه لو جین صاحب دې نه چې مثلا پر موږ باندې پر ځوانان باندې د امارت جمهوریت کې سپکې دې نه پاتې دي مشته موږ ځوانان چې په اړه خاص کار کوي په اړه خاص دي په تمامه ده اې نه غاصه خو ګور لو جین صاحب ځوانان دې دا یو کار په مخلص نه نصاب ته تاسو ته خبر کوم یو دغه بچی تاسو وامه داس نن چې یو ځم ځوانان په نن ورځ ته د پیغلانې خو نیم بغره کم دي وته ګور لو جین صاحب دا چې یو ځم خو ځم چې مثلا واوسی شل څنګه ورته رااله مثلا د مټر نس پټه کنه چې اخر یې د ځوانان تر د مټر په څو پټه کی یعنی معنا دا نه چې دا تاسو وایي چې ځوانان اې نه تاسو په تمامه ده اره کوم مثلا د کا په نه تاسو د ملا سر دی بایتي د ځوانان لا سی ووسی کوم تاسو په نه تاسو په نه پدې د لکه موږ ځوانان دې د څو لاندې سوي موږ اکثر ځوانان چې خارج هم لکو پښات کی مثلا د دې په افغانستان کې کار نه د کا برابر ته تو تو تاسو نه ده بل خاص مثلا په مشه دا یو خاص دي توانې چې دې سره د کار نه برابر تدریس ته کار اخلي یا دې په کومه قرار کې وزمه ځوانان دې اړ خاص کی خبره ته کې د جلسې په تعلیم خاص په تمام ده چې نه دې پر ده د شپې اداري د ورځې اداري د اړ نه خاص مثلا وزمه ځوانان دې په ولا د ځوانانو د کراچي ولا په خونه کې تاسو د ځوانان د نسوا ولا په خونه کې د ځوانان د پربار ولا په خونه کې ځوانان په اړ نه خاص په لونډه دا کړې خو که دولت کار نه په دولت او جو پاملرو نو توتي دا اوس یو څه موږ ته خبره کوم دا په خوښ ته کوم پل باندې او به ول سلا پر غلو دا څو ځوانان په خپل شخصي ګرځونه یو څه مثلا نه دولت هم کار وکړي یا موږ څه کوم وخت کې نه بل پروژې کوم وخت کې ځوانان په خپل شخصي ګرځونه کوي یعنی ځوانان د ملاتړ دي د اړ خاصه کار نه کوي که چیرې دولت او جو پاملرو نو توتي
بلې او اڅکزای صاحب تاسو هم چې خپل فعالیت لري رسنۍ څارې رسنۍ کې راځي ګډون کوي خپل نظر وایي څومره دغه سه د فعال ځوانانو ملاتړ کیږي او که ملاتړ نه کیږي څه کول پکار دي؟ تاسو وایي چې د مهال ځوانان ګیلې لري، ځوانان له وطن په تیښته دي، کار نسته، روزګار نسته، لوستې ځوانان ګورو چې کراچۍ چلوي یا لاسګاډي چلوي ځکه کار ورته نسته په خپل مسلکونو کې او هغه کاري فرصتونه چې دي هغه تر ډېره حقوق کسانو ته ورکول کیږي چې هغه له طالبانو سره یو ډول اړیکې ولري یا د حکومت خواخوږي وي یا په خپل حکومت سره کار کړی وي. نو ځوانانو ته څه کول په کار دي ترڅو دوی د خپل خوځښت روان وساتي، د خپل غږ اوچت وساتي؟
دا موږ په ځوانانو باندې اخته ده چې نه لږ ځخ وو چې ځوانانو ته موږ دا وایو چې لا هیله کې ځب نه خپلې مطلب د لاس نه کوي خپل راستي به کوو که په اړه خواږه ته په اړه ځکه نو مثلا ځوانان ته ډېر زو لږی د دین ته خپل ځان ولسته په نوو اسلام څخه چې د افغانستان اوس چې په بل مخ خپل ځان خواري برابر کړم هغه موږ ځوانان ته ولکه د افغانستان په تاسو کې څنګه کیسه د افغانستان کې دی بل ځای اته ته په لاس کې راوته لکه چې په تاسو باندې یو مور لنګ 7 په تاسو باندې یو څه خواري چې سیو په تاسو باندې یو ځکه چې سیو چې ورسره تاسو مثلا موږ ډیر کله د خپل دولت څخه کیږي چې دا ځوانان په دغه سپک په مخارجه دي چې لوجین تاسو د قسمه سره ان شاء الله په دنګ وایي موږ دا وایي چې مثلا دا غسم کا واخه د یو سم کا واخه تعلیم او ځوان سم کا واخه دا څنګه نه مناسب ته یو نه پد یو ځوان چې په نوم نسی کنه اته خو تاسو چې د خپل دوه د لمبر نسی وایي چې تاسو په چاته وایي چې په وسه وسه په وسه سم ورکی په دوه د یو یو راځو یعنی تر دې چې تاسو تاسو کار نه کوي په مخارجه مګر چې موږ ځوانان دي تعلیم یې کوي ډیپلوم په لاس لري ډاکټر په لاس لري هغه خوران یې خراسي ته نسی یا خپل خطي یا شي سیم خطي یا شيغه خطي یا د زبلي نور دي دسي یا مترام پنچلني سي یا مترام ویندار خطي یا د خپل کار کوي که دولت خاص یو کار برابر سره کوي خپل کار باندې خپل سره وځي کوټ ماتم نشته شته لا شي دا هیڅ ځاسې دی اکل غي نه پیدا کوي په جن ته سره کوي برابر وي وچ دوډي برابر وي په تاټا دی برابر وي په ځان جوړ برابر وي دسي خپل کار برابر خاص برابر وي موږ ونه چې خو بیا هم نه دي کیږي نه اواز خپل ځان وکړي که اره کوم نسي غريبي د وسن قبل کړي د خدای تعالی سره مثلا نه د جره دغه څخه خلاص اخر سره تني کوم څه ونجي نو به موږ خپل مدد به ځای ځای ځوانان ته به موږ دا وایي چې ځوانان ته شي شو چې ځوانان خپل ځغ او چاته چې د څه موږ ونجي چې د څه موږ د خپل ځان نه یو
کور ودان څخه ځای سپ سلامات اوسې ډېر مننه چې راغلی خبرونه کې موږ ګډون وکړ یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا راځو خپل ملمنو ته ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو نه اوري وعلیکم السلام د غا کیفیت مسم نه دی کله ځای بدل را بدل کی ممکن غږ مو واضح راشي تاسو اوس مهرباني خبرې وکي
اوس زه څنګه سره سیف الله خاموش زبل نه تاسو
خاموش سیف زبل نه ستړي مشي و غږ مو سم دی مهرباني
ډیره مننه. ډیره ښه موضوع مطرح کړې ده چې ځوان بنیا ولا ځوان ولا د کورنۍ په ځوان ولاړه ده، مثلا ټولنه په ځوان ولاړه ده، ځوان د ټولنې د ملا تیر دی. دا څه چې موږ لاسته راوړنې لرو که اصلي پې فکر وکړو، هر بریا هر اتلولي ځوان نه وړې ده. او عموما دا ځوان چې ده د موسمونو په پرتله کې کوو، د پسرلي موسم ورته ویلی شو، مثلا هر راسته راوړنه ځوان کوي، او ځوان انشاءالله دې ته به انرژي ده. او چې مثلا تعلیم وکړي، تعلیم یافته ځوانان دي، دا دې لاسته راوړنې راوړي دي. که چیرته ځوانان نه سي یا ملاتړ ونه سي یا لرې سي، نو کورنۍ نیولې تر ټولنې، تر هېواده، تر ولایتو د ملي کچه باندې به نیمګړتیاوې رامنځته سي. دا خو ټول ته معلومه ده چې ځوان د ټولنې د ملا تیر دی، خو یو څو نیمګړتیاوې لري. زه خپل هم ځوان یم، کاکایي کو به سترګې پټې نه کړو. اول نیمګړتیا د ځوانانو خپله ده. زموږ چې ځوانان اوس داسې برخلیک ته روان دي، داسې لوري ته روان دي چې د دې په ځای موږ وایو چې ځوانان تعلیم وکړي، تعلیم یافته شي، د افغانستان راتلونکی دی، مثلا خپل هېواد، کورنۍ، ټولنه په پښو ودري. برعکس ځوانان مو تعلیم ته زړه نه سه کوي، یو برخلیک نه معلومه ده. هغه ځوانان چې تعلیم یافته دي، هغه نور په خپل کړي تعلیم پښیمانه دي چې مثلا موږ ته تعلیم کړی ده، وخت مو ورکړی ده، دا مو د وخت ضایع کړی ده. او نور نزاکتونه نه مراته ځوانان که موږ تیر وخت په ټولنیزو رسنیو د دې کړنې تعقیب کړو، نو چې ځوان دغه سې سي، نو له ماشومه به څه ګیلی، له سپین ږیرو به څه ګیلی، له مشره به څه ګیلی. نو اوس فلم په داسې ښه حالت کې نه دي. او پاتې حکومتونه، تېر حکومت څه ناڅه د ځوانانو ملاتړ کوي، که حکومت خپله نه کوي، ځینې ادارې وي چې ځوانانو ملاتړ کوي. ځوانانو خپل خوځښتونه درلودل، مدني ټولنې وي، فعالیتونه ول، خو مګر اوس هغه ټول فټفه درېدلي دي. ځوان ته ځوانانو ته داسې خاصه پاملرنه نه ده شوې، نه کېږي. ځوان ملاتړ نشته، د ځوانانو مقررې نشته. مثلا بیکاري کچه لوړه ده، ځوانان مو څه چې په وطن کې دي هغه بیکاره دي، څه چې خارج ته ځي هغه په اوبو لاوسو، داسې ویلی شو. نو ځوانانو راتلونکی هم ته زه خپل اندېښمن یم. او بس په دولت هم دغه غږ دی چې مثلا د ځوانانو ملاتړ وکړي، ځوانانو ته فرصت ورکړي، وخت ورکړي، او ټاکنو کې کومې ټاکنې کوي، ځوانانو ته پاملرنه وکړي. نو خو اوس فعلاً برعکس کار روان دی، نو داسې پاملرنه نه ده ورته شوې، د یوې خوا هم پاملرنه نه ده.
خاموش دی. په زابل کې آیا د ځوانانو کومه فعاله ټولنه شته، یا د ځوانانو داسې یو ادرس ته چې هلته دغه فعال ځوانان لاړ سي خپل غږ اوچت کړي، مثلا د ټولنې په یوه ستونزه باندې دوی سره ټول شي، جرګه شي، یو خبري کنفرانس جوړ کړي، لکه پخوا به چې مثلا ځوانانو مدني فعالانو په کابل او ولایتونو کې غونډې کولې. مثلا دغه سی غونډې اوس هم کیږي، یا دغه سی یو سازمان یو اداره شته چې هلته ځوان ورشي او څو ځوانان سره ټول سي خپل غږ اوچت کړي، او په یو شمېر نخوالو باندې چې په ټولنه کې شته یو موټی یو غږ پورته کی، داسې کوم بنسټ شته هلته؟
ځوانان شته، ځوانان دا ذهنیت وسم لري، وسم کار کوي. یو بنسټ هم شته، مثلا د ځوانانو چار امیرات تر چتر لاندې، خو مګر ازادي نشته، خپلواکي نشته. ځوان په خپل خپلواکي نه لري، ازادي نه لري. هغه څه چې حقایق دي هغه ووایي، هغه په وړاندې ودرېږي، یو حرکت وکړي، یو څه لاسته راوړي. هغه بندیزونه دي، هغه څوک نشي کولی. مثلا مدني ټولنې وختول نشته، د تاسې معلومات شته چې هغه بندیزونه لګېدلي دي. که چیرې ځوانان راپورته شي، مثلا د ناخوالو په اړه، هغه که دولت نیمګړتیا وي، که نورې ناخوالې، هغه په وړاندې درېږي، دولت یې مخنیوی کوي. مثلا پوره خپلواکي نه لري، ازادي نه لري، هېڅ ځوان زړه نه شه کوي. مثلا که در واخم به بیلابیل پروګرامونه جوړېږي، ناسی کېږي، اکثره ځوانان چې ما پوښتلي دي او سره خبرې کول، ما نیولې وې تر ما پورې، څوک زړه نه شه کوي. یو علت یې دا ده چې دوی پوره خپلواکي نه لري. په جمهوریت کې کاره کوم، یو څه خپلواکي درلودله، غونه یو غږ پورته کوي، یو هیله مند ول. دوی په دې پوهېدل چې زموږ غږ اورېدل کېږي، او موږ کولی شو یو بدلون راولو. مثلا هغه ټولنه کې چې کومې ناخوالې دي هغه له منځه یوسو. خو مګر اوس برعکس، دوی خپلواکي نه لري، ازادي نه لري. مثلا دوی ازادي خپلواکي سلب شوې ده، دوی نشي کولای چې په خپل خوښه د یو ادارې تر چتر لاندې، یا د دولت تر چتر لاندې، به دوی د هغوی د خوښې او همزدۍ مطابق به یو کړنه کوي. نو هغه خو دې ته موږ نشو ویلی چې ځوانان فعالیت دی. دوی داسې څه نه لري، ولې که دوی څه وکړي هغه مخه نیول کېږي. هغه تاسو خبرونه د خبر یاست چې هغه ځوانان چې حرکت یې کړی ده، یا حقایق ویلي دي، یا څه وایي یا وړاندې کوي، هغه نیول کېږي په یو نامه، په بل نامه. هغه مثلا دې ته نه پرېږدي چې ځوان خپل ځغ پورته کړي، حقایق وایي، او ټولنې ناخوالې یا د دولت ناخوالې او نیمګړتیاوې ورته په ګوته کړي، به دې مخه نیول کېږي. ازادي په پوره ډول نه لري. کنې داسې یو اداره موجوده ده، خو هغه خپلواکه نه ده.
نو تر یو دولتي تر شاتر لاندې نو مجبور یې چې وې څواړي یا څوایي هغه په ځوانانو باندې تحویل لري. نو اکثره ځوانانو دلته نه کوي چې هغه پروګرامونه توارسي یا ګډون وکړي یا څوایي او زه هم نشم پورته کولای ولې کله ځوان راغ پورته کې کله د خپل ځوان ماول زه هم نه پورته نشم زه راغ پورته کوم باید حقایق وایم څنګه چې حقایق وایي حقایق دلته مخه نیول شوی ده ازادي مسلط ده نو موږ نشم کولای چې هغه کوي چې حقایق وایو نو ژوند کار وظیفه او ټول لار ته له خطر سره مخ
کور ودان خاموش صاحب ډیره مننه سلامت اوسې د نننې خبرونه یو هدف هم همدا چې په اوسنۍ یو شرایطو کې چې دغه سي د ځوانانو په غږ باندې پخای خودل شوی یا هم د ځوانانو غږ غلی شوی دی یا غلی کیږي څه کول په کار دي ځوانان څنګه له کوم چینلونو کار واخلي تر څو دوی خپل غږ اوچت وساتي. کور ودان سلامت اوسې رازو بیرته خپل ملمنو ته خاغلی احسان سادات تاسو د ملمنو د اوریدونکو خبرې واورید هم د اڅکزي صاحب هم د خاموش صاحب لبد مرغه چې د ځوانانو د غږ اوریدلو لپاره کوم چینل نسته واحد چینل او که غږونه پورته کیږي هم مستقل نه دی یا ځپل کیږي بیرته نو راځي لکه په دې تام شو چې څومره مهم دی په اوس شرایط کې چې د ځوانانو غږ اوچت اوسي او که اوچت ساتل کیږي نو څنګه اوچت ساتل کیږي کله چې دغه غږونه ځپل کیږي نه اوریدل کیږي ارزښت نه ورکول کیږي نو څه کول په کار دي تر څو دغه یو چوکاټ رامنځته شي او دغه ځوانان چې متاثره شوي دي زړه توري شوي دي له وطنه مثلا په تیښته دي بیکاره دي بې وزګاره دي تحصیلي اسنادو ته ارزښت نه ورکول کیږي څنګه دغه ځوانان اوس بیرته سره منسجم کیدلی سي تر څو له بیلابیلو ادرسونو یا په ټولنیزو رسنیو کې یا هم په نورو لارو چارو دوی دغه خپل غږ اوچت ساتلی سي ستاسو په نظر حل لار شته؟
ډیره مننه قدرمن لودین صاحب. زه غواړم چې هغه خپل اصلي هدف وایم، یعنی تصمیم زما دا ده چې رښتیا رښتیا باید ووایم. خلاصه د ځوانانو په غږ باندې پښه نه ده ایښېدل شوې چې تاسو مخکې مهرباني وکړه، بلکې اوس په افغانستان کې دغه حاکمیت لاندې او دغه حاکمانو له طرفه د ځوانانو په غاړه کې رسۍ اچول شوې او د ځوانانو پر غاړه باندې پښې ښودل شوې دي. ځوانان یوازې هغه نیرو ده چې هغې ته ازادي په کار ده بیان. اوس موږ ازادي د بیان نه لرو، نو د کوم لارې نه د کوم طریق نه د چا په حمایت باندې موږ غږ پورته کړو؟ څنګه خپل غږ پورته کړو؟ چا څه لار شو؟ څوک زموږ غږ اوري؟ څوک زموږ دفاع کوي؟ کومه دي ځوانان؟ اوس زه فکر کوم چې په افغانستان کې ډېر لږ شانت ځوانان پاتې. ځوانان وتښتېدل، ځوانان مړه شول، ځوانان په اوبو کې ډوب شول. ځوانان اوس ډېری دغه منحرفه او منحوسه تور ګاونډیان د هیوادو په آبادولو کې بوخت دي. ځوانان نشته قدرمن وروره، لودین صاحب، په افغانستان کې څه ځوانان چې پاتې دي دی لکه زما په شان غږونه خاموشه دي. دی له ډاره خبرې نشي کولای، له ډاره خپل غږ نشي پورته کولای، له ډاره چیرته مراجعه نشي کولای، یا په یو نامه یا په بل نامه مونږ تورنوي، مونږ نیسي، مونږ باندېانوي، په مونږ ظلمونه کېږي، ستمونه کېږي. ولې اوس ما خو ځان قربادي ته ورکړی ده. زه وروسته له دې څو ځواندی ما حق وایم. په لسهاو نومونه مونږ نیسي، په لسهاو تورونه مونږ تورنوي. ځوانان اوس لپاره قدرمن لودین صاحب، ځوانان ډېر په مشکلاتو کې دي. ځوانانو ته حق نه ورکول کېږي، ازادي د بیان نه ورکول کېږي، ځوانانو ته زمينه د کار نه رامسایده، ځوانانو ته تعلیم د تحصیل زمينه نه ده مسایده. ځوانان چیرې لاستي درسونه وای؟ ځوانان چیرې لاستي کار وکي؟ کومه د پانتون، کومه د کار؟ شخصاً زه خپله یو چیرې د په دغه چیرې چې من دلته یو پانتون وایم، شخصي پانتون ده. کله په صنف کې په کلاس کې یوازې زه بیا که یو دوه ملګري نور را سره ټولګیوالي، نو څوک نشته. هر څنه موږ مایوسه شوي یاستو. د افغانستان موږ ته اوس لپاره یو تور تم ځای ده. د قیامت اساسه شیبه چې وای اوس په افغانستان کې خصوصا پر ځوانانو او پر خیندو وروڼو باندې ده. دا موږ باید ووایو. نو حتی دغه د موږ حوصله نور
کور ودان سادات صاحب سلامت اوسې راځي په همدې خبرې وکړو چې دغه حالات کې څه کول پکار دي، څنګه ځوانانو لپاره داسې یو ډاډمنه فضا رامنځته کولای شو، څنګه لکه تر لګه رواني پلوه دوی مطمئن ساتلی شو ترڅو ورته وایو چې جرأت مبایلی خپل غږ مبایلی خپل هدف ته رسیدو لپاره سړی باید یو څه خطر هم په ځان ومني. او فضا هم همداسې ده، یو شمیر فعالان چې غږونه اوچتول هغوی ونیول سول، بندیان سول، حتی شکنجه سول او داسې سول چې له زندانه له خلاصون وروسته له رسنیو سره هم له خبرو منع شوي دي چې موږ یې بیلګې لرو. مثلا د قلم لارې د ټولنې مشر ښاغلی متي الله ویساو چې فعالیت درلوده د نجونو د تعلیم غږ اوچته وو، اما ونیول شو، تورن شو په بیلابیلو مسلو باندې، وروسته له زندانه هم له رسنیو سره د خبرو اجازه فکر کوم نه لري. دغسې ګڼ شمېر نور کسان هم چې نیول سوي کله چې خلاص سوي بیا دوی په اسانه بیا رسنیو سره خبرې هم نه کوي ځکه چې شکنجه کیږي. ډاکټر صاحب سادات، تاسو دغه خبرې واورېدې د اوریدونکو او د ښاغلي سید احسان سادات، نو دغه شرایطو کې فکر کوي چې د ځوانانو د غږ ساتلو د غږ اوچت ساتلو لپاره لارې چارې شته او کنه یوازې به ځوانان زغم کوي، صبر به کوي تر څو چې حالات ښه شي؟
احسان صدت د پیژنم، د پیغې وختونو کې هم ښه فعال وو، نه یې پیغې وختونو کې حکومت کې نه رای وهه نه یې په بل چا. هغه د ځوانانو دپاره به سلیم کار کوو، سلیم داسې ځوانانو ته اړتیا ده. وګورئ جناب صدت صاحب، جناب لودن صاحب محترم، څنګه ځوانان تشویش کېدای شي؟ تاسو زما فیسبوک کتلی شئ، فیسبوک دروغ هم نه وایي، نه تاریخ نه نیټه بدلیدای شي. زه موین وم، امنیت هم ښه نه وو، او ایمي هر طرف ته داسې ویره هم وه. مونږ به د شپې یوه بجه دوې بجې ووتو، په دې ښار کې کوڅو کې به ګرځېدو چې کوم ځوان به مو ولیدو چې کار به یې کولو، یو ګل یو تشویق یو څم به ورکړل، پوښتنه به وکړه چې په نیمه شپه کې کار څنګه کوي، ویل به چې د ورځې درس وایم د شپې کار کوم. ګورې تشویق د ځوانانو څومره اړتیا لري. زه په دفتر کې ناست وم، لودین صاحب زما ورور ډاکټر جمال صدا زما غبرګولی دی، په یوه ورځ سره شوي یو، په یوه ساعت کې سره شوي یو. خو یو ځوان راغی په ما یې برید وکړ، زه په څپړناک ووهله، ماسته یې ډېر بد رد وویل، په ما یې ګریوان چیرې کوي، نور مامورین کسان راغلل. ما ورته چې ما زما ورور ته مې وویل چې مکه پرېږده، ولې خپل پلار ته دغه ځوان نه ورتلی، خپل ترڅ ولې هغې سره جنګ ولې نه کوئ؟ ځکه زه ووهلم په څپېړو په سکونو په خپل دفتر کې لودین صاحب، چې زه مسؤول وم، زما مسؤلیت د هغې په غاړه وو، زه په بیت المال باندې ناست وم. نو هغه ځوان مو بیا کېنوئ، چای مو ورته راوړئ، دلایل مو وپوښتل، هغې ته مو کسانو ته مو وویل چې وګورئ د هغې تر څنګ نور ټوله اداره مې راوغوښته، ورته مې وویل چې ګورئ یو ځوان راغی په ما یې برید وکړ، زما یې ګریوان چیرې کوي، زه یې په سکونو په لغتو ووهله، مهین یم، سرپرست وزیر وم په هغې وخت کې. ګورئ چې څوک رځېږي چې بد رد ورته ونه وایه، جنګ به کوي. جناب لودین صاحب، حکومتداري داسې نه کېږي چې په توپک کېږي، په زور کېږي، د بیان ازادي به خپه کوي او خلک به قرار کې نه وي. حکومتداري داسې کېږي چې ازاده پراخه سینه به لري، څوک به ښه وایي، څوک به نیوکې کوي، څوک به مشورې کوي د در تر څنګ. نو حکومتداري کېږي، خلک خوشحالېږي، پرمختګ راځي. نو داسې نه، اوس دا زما خبرې نه دي، دا د همدغو اورېدونکو خبرې تا واورېدې، دا د افغانستان مختلفو ولایتونو نه وغږېده، دا اني دننه په افغانستان کې دي. دوی چې دومره خفا دي لودین صاحب، نو داسې حکومتدارۍ بیا تر ډېره پورې چې دا پای نه مومي. جناب لودین، کله به چې ځوانان سره یو ځای شول، دوی به والیانو ته وزیرانو ته دې ته به کېنستل، ادوکسي به یې ورسره کول، او ادوکسي په دې معنی چې مشوره ورکول، یو د ښه کار په برخه کې ورته ویل چې جناب ولی صاحب، ولسوال صاحب، جمهور رئیس، وزیر صاحب، دغه کارونه ښه دی، دې ته ادامه ورکړه. چې کوم به نیمګړتیاوې وه، د هغې سره به ویل چې دغه کارونه نیمګړي دي، دا د لار دې بدله کړه. نو ځوانان په هغې وخت کې دومره تشویق وو، دومره به حکومتدارۍ کې کار کولو. اوس خو په کار دا دی چې ځوانانو یو شعر دی وایي چې غوټې پسې وهې په لاس به در شي چاویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. ځوانانو کفلک دی د زمري په خوله کې ورکه، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. نو په ډېرو ګیلو منونې هم نه کېږي، یو څه مبارزاتو کار ده. همدغو کسانو سره کښېنئ، ورته ووایئ چې دغه کوم لار نه چې تاسو روان یې، دغه لار غلطه ده، دغه لار باندې حکومت دری هم نه کیږي، پرمختګ هم نه کیږي، دغه ځوان بشری قوه چې ده د دې نه کار هم نه اخیستل کیږي. نو که چیرته ریسک وانخلو، یو څه توان قبول نکو، یو څه تکلیف قبول نکو، نو بیا خو هغه بدلون چې ده یا پرمختګ چې ده یا د مسؤلینو ته د فکر د ښه فکر ورکول چې دي هغه خو بیا امکان نه لري. نو زه مې له ټولو ځوانانو نه لومړۍ برخه کې دا غواړم چې تاسو خپلې هغه سالمې مبارزې هغې ته ادامه ورکوئ. بل دا چې د کار روزګار په برخه کې یوازې حکومت ته مکینئ، ډېر داسې څه شته چې که چیرې لس ځوانان، شل ځوانان، دېرش ځوانان سره ګډه شي، د صدف سره صدف تڼۍ مونږ تاسو ګروي ورته وایو. دا ولې له پاکستان ایران نه راشي؟ والله په 50,000 افغانۍ د دې فابریکا جوړېږي. همداشان د تسپې د جینمزونه دا ولې له بل چا نه راشي؟ څوک د شل ملګري خو دې سره یو ځای ته شي، دوی د پیسې سره واچوي، دا به خپله په افغانستان کې جوړېږي. همداشان د میخونه چې د مونږ تاسو په نجرۍ کې استعمالوو، د میخونه د دومره په اسانه سره جوړېږي. ای ځوانانو، ای خویندو، تاسو باور وکئ چې دا خبرې مونږ په جمهوریت کې هم کولی چې حکومت ته یوازې مکینئ. که چیرته د دې کارخانه چې په یوه کوټه کې جوړېږي، په یوه کوټه کې دوې کارخانې جوړېږي، لس شل ملګري سره یو ځای ته شئ، هم به مو اقتصاد ښه وي، هم به مو ژوند ښه وي، هم به د هېواد په پرمختګ کې سهمدار اوسئ.
کور ودان ساده صاحب سلامت اوسئ. میلمنو ته نوبت ورکوو، راځئ چې اوریدونکو ته اوس ورشو، منتظر پاتې نشي. ستړي مشي ځوان فکر خپرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ځوانانو په ونډې خبرې کوو، په حکومتونو کې، په تګلارو کې، د ټولنې په اصلاح کې. تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولی او فکر کوئ چې د ځوانانو غږ څومره اوریدل شوی هلته؟
ډېر زیاته مننه. سلام علیکم. سلام زما له طرف هم تاسو همدارنګ د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو سلامونه ومني. اختر محمد خادم یم، د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه.
خادم صاحب، ستړي مشي هلمند واشیر نه څه وایي د خبرونې پر موضوع؟
ډېر زیاته مننه. دا چې راډیو موږ هم نو څو ورځې نه خاص دغه موضوع سره بلد نه یو، که زل جام راته وایي ډول موضوع.
ښه، مهرباني وکړئ خادم صاحب، څه فکر کوئ حالت په واشیر کې، په هلمند کې د ځوانانو د غږ اوریدو چینلونه شته، داسې ټولنه شته؟ ښه، اړیکه فکر کوم د خادم سره پرې شوله، له واتس اپ نه اړیکه نیولې وه. بیرته زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې اړیکه ورسره ونیسي. بل اوریدونکي دی، له ده سره به خبرې وکړو چې دای د موضوع په اړه څه وایي. ستړي مشي ځوان فکر خپرونه له ازادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم. سهار شب خیر.
ډېره مننه. تاسو د اختر مبارک وي. د ځوانانو په ونډه باندې، د ځوانانو په رول باندې خبرې کوو چې د ځوانانو ونډه او رول په افغانستان کې په ټولنه کې څومره مهم دی، او دا مهال د ځوانانو غږ څومره اوریدل کیږي، څومره فرصت ورکول کیږي؟
ځوانانو غږ خو ډېر مهم دی چې په ټولنه کې ځوانان نه وي هغه ټولنه ناکامه ده. باید چې د ځوان فکر ته خلک متوجه شي، حکومت یې کرایات دی. دا خو نوی نسل دی، یوویشتمه پېړۍ ده.
کور ودان، او تاسو په سیمه کې چې کوم ځای نه تاسو خبرې کوئ، آیا د ځوانانو ټولنې شته، داسې ځوانان شته چې سره ټول چې په یو موضوع باندې وغږیږي، یا داسې ځوانان شته چې قومي مشرانو ته ورسي، حکومت ته ورسي، د حکومت او قومي مشرانو ترمنځ، یا هم د حکومت او ولس ترمنځ ځینې مسلې سره شریکې کې په جرګو کې برخه واخلي، داسې فعالیتونه شته؟
نو دغه مننه.
عادل صاحب سلامات اوسئ. کور ودان، بیرته د خادم صاحب اړیکه وصل شوې ده، ورسره به خبرې وکړو. خادم صاحب، په دې هیله چې دا ځل مو غږ پرې نه شي، مهرباني.
ډېره زیاته مننه. بیا هم سلامونه قبول کړئ. بلې وکړه، د انټرنټ ستونزې ده. نو ځوان فکر خپرونه د ځوانانو په اړه بحث کوي، فکر کوم.
بله، و د ځوانانو په اړه. ځوانانو ونډه څومره مهمه ده؟ د ځوانانو غږ څومره اورېدل شوی دی؟
ډېره زیاته مننه ښاغلی لودین صاحب محترم. دا چې بدبختانه باید ووایي چې زه خو یې ډېر زموږ په سیمه کې، که چېرې زه خپل سیمې ته وګورم، د ځوانانو ته تر ډیره برده پورې وخت نه ورکول کېږي. ونډه ډیره مهمه ده په نظر باندې، ځکه چې ځوانان دي، ځوان چې دی ځیرک فکر لري، د ځیرک فکر خاوند دي، او هر ټکي ته هرې موضوع ته یې پام کېږي. هغه ډېرې وړې او غټې ستونزې چې دي هغه په نظر کې ساتلی شي، د ځان سره مثلا چېرې په یو یو څه په اړه باندې وي. خو دلته زموږ په هلمند ولایت کې د تر ډېره برده پورې هغوی ته دونه وخت نه دی ورکول شوی. که څه هم په ځینو ځینو ولسوالیو کې د هلمند د ځوانانو ټولنې شته، خو دلته په واشر ولسوالیو کې نه شته. ښاغلی لودین صاحب
ښه کور ودان خادم صاحب سلامت اوسې. دا چې ستاسو اړیکه ډېره باثباته نه ونو در سره اړیکه پای ته رسو. کور ودان ځوان فکر خبرونه اوري اوریدونکو، په افغانستان کې ځوانانو ته څومره فرصتونه ورکول شوي؟ که دا مهال ځوانانو ته فرصت نه ورکول کېږي، غږ نه اوریدل کېږي، څه کول په کار دي؟ ځوانان څنګه سازماني فعالیتونه یا جمعي ډله ییز فعالیتونه کولی سي؟ دا فعالیتونه څومره مهم دي؟ په همدې باندې خبرې کوو. بیرته راګرځو خپلو میلمنو ته. ښاغلی احسان سادات، تاسو د دغو اوریدونکو نظرونه واوریدل. د عادل صاحب ټول ما چې څومره دغه بحث تر اوسه پورې مخته بوته، دې نتیجې ته ورسېدم چې د ځوانانو غږ مهم دی. ټول دغه ټکی منی، ټول په دې خبره سره سلا دي چې ځوان د ټولنې د ملا د تیر ارزښت لري، باید ونډه ولري د ټولنې په اصلاح کې، په سیاسي خوځښتونو کې، په حکومت کې، او دغه راز په جرګو مرکو کې ځوانان باید ونډه ولري، ځکه انرژي هم لري او د کار خلک هم دي. او په افغانستان کې هم ماشاءالله ځوانان شته، سره له دې چې تاسو مخکې ویل چې اکثره ځوانان اوس له افغانستان وتلي دي، ګاونډیو هیوادونو ته تللي، اما یو غټه کتله د ځوانانو پاتې ده. هغوی داسې دي چې هر لار پې بنده ده، اما که ورته فرصت ورکول سي په ټولنه کې، په حکومت کې، په هر برخه کې دوی د کار کولو وړتیا لري. راځي لږ زره اوس په دې تم شو. مخکې ډاکټر صاحب سادات وویل چې باید ځوانان یو څه قرباني ورکړي، یو څه خطر په سر ومني. تاسو هم مخکې ویل چې تاسو نور نو ویره نه لري، سره له دې چې فرصتونه شته په افغانستان کې، لا هم وخت شته. تاسو تر اوسه داسې زمینه درته برابره شوې چې د طالبانو له چارواکو سره کینئ؟ لږ تر لږه د اطلاعات و فرهنګ له چارواکو سره، له موینیت سره، البته دوی باتمن د ځوانانو په برخه کې موینیت لري که دا موینیت له منځنه وړی، زما ډیر معلومات نشته. له چارواکو سره ناست یې، داسې هڅه مو کړې ده او که مو نه وي کړي، فکر نه کوو چې له دې وروستۍ اړتیا ده چې یو څه هڅه وسي، ورسره غونډې وسي؟
ډېره مننه قدرمن وروره. زمونږ زړه مات ده، حتی دومره زمونږ یعنی زړه نه کېږي، زړه نه ښه کوو، زړه نه ښه کوو چې لاړ شو یو مسؤول د ځوانانو څخه د دې حاکمیت لاندې او یا د دې چتر لاندې وي. هم ډارېږو، هم زړه مات ده، هم زړه تور ده. خو بیا هم په تایید د موین صاحب خبرو باندې، ځوانانو ته اوس په کار ده که دوی غواړي واقعا خپل حق ته لاسرسی پیدا کړي، باید د قرباني ورکړي. اوس خو مونږ داسې یو میراث مونږ ته پاتې ده په افغانستان کې چې دا قرباني کې ځوانان قربانيږي. نو سپینګیری خو اول په خط کې مې دي که د جنگ موضوع راسي. او بیا قدرمن موین صاحب وفرمایل چې ځوانان باید د خپلو په پښو ودرېږي، یعنی یو څه درآمد ځایي ولري یا کاروبار لپاره. قدرمن موین صاحب، تاسو نه ډېره مننه چې ښه مشوره مې راکړله، خصوصا د افغانستان ځوانانو ته. خو ځینې دې باندې باید سترګې پټې نه کړو، دې رښتیا باندې چې که حکومت دې چوکۍ ته ورسو، دغه ځوانان د افغانستان ځوانانو، که جنگ یې ګټلی د افغانستان ځوانانو ګټلی، که سیاست یې ګټلی افغانستان ځوانانو ګټلی، دوی په دې سپینې لونګیو باندې او په دې سپینې ګیرو باندې په سنګر کې دې شپې تېرولی شول، دوی په 15 هېوادونو جنګیالیو سره دوی جنګ کولی شو په دې سپینې ګیرو باندې او په اویا واتیا په کلونو باندې. که قربانی شوي دي په طالب کې ځوانان قربانی شوي دي، او که په جمهوریت کې قربانی شوي دي ځوانان قربانی شوي. ځوانان اوس وګینې دي، ځوانان ولې وګینې دي؟ همدغه ځوانانو چې دي په میمخانو کې دغه طالبانو ته ډوډۍ نه ورکوله، دغه د ځوانانو میندې مورګانې نه وي چې ډوډۍ نه پخوله دغه طالبانو ته نه ورکوله. په دې رښتیا باندې ولې مونږ اوس سترګې پټوو؟ مونږ دولت نه ډوډۍ نه غواړو، مونږ دولت نه وبن نه غواړو، مونږ دولت نه ازادي د بیان غواړو، منګه دولت نه تعلیم او تحصیل خپل خويندو ته غواړو، منګه دولت نه غواړو چې زمينه داس برابر کړی چې منګه خپل هیواد، خپل ټولنه، خپل خلک آباد کړو، منګه دولت نه دا غواړو چې مونږ سره خاخوږي وکړي نه دښمني، منګه دولت نه غواړو چې اصلاحات راسي نه دښمني، منګه دولت نه غواړو چې آبادی راشي نه ویجاړول، منګه دولت نه ډوډۍ او بنه غواړو. ځکه منګه دولت دغه حاکمان چې اوس په چوکۍ دي، منګه وته ډوډۍ ورکړې ده، منګ تاسو ورته دغه د افغانستان ځوانانو ورته په میمخانه کې ورته اوبه ورکړي دي، دی حمایت کړي دي. اوس موږ افغانستان ځوانانو ویلو چې اسلامي حکومت دغه خو دغه اسلامي حکومت دغه چې ډېری ځوانان حتی یقین وکړي چې زه پر سوشل میډیا کې ډېر فعالم، ډېری د افغانستان ځوانان خویندې تازه پیغلې شوي تازه ځوانان شوي له دین نه اوښتي دي، د دوی کړنو ته چې ګوري، د دوی امر بالمعروف ته چې ګوري، د دوی برخورد د دوی هغه عمل ته چې ګوري. اوس ګیلې به ډېرې نه کړو، ډېر وغږېدلو د موږ مشران سیاسي پوه چارواکي رهبران تر د جوماتو ملایانو پورې دا شل کلو کې ډېر وغږېدل خو عمل یې ونه کړ. اوس وخت د عمل ده. نو ځوانانو ته دما اشاره دا ده چې که غواړي چې خپل هدف ته ورسېږو نو باید قرباني ورکړو. اوس موږ قرباني لپاره یستو، نو عمل په دې په کار ده چې الله سبحانه وتعالی فرمایي بسم الله تعالی و بعد یا ایها الذین آمنوا، هی هغه کسانان چې تاسو ایمان راوړی یا مسلمان یستئ، لما تقولون، ولی هغه خبرې کوي چې ما لا تفعلون، تاسو عمل پرې نه کوي. کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، دا ډیره بده ده چې الله پاک که ارزش نه لري هغه خبرې کوي چې عمل نه لري. نو اوس دا خصوص ځوانانو ته چې باید عمل وکړي ونه ډار سي. مرګ یو ورځ ده، یو ورځ الله پیدا کړی یو او یو ورځ موږ مړ کیږو، یا د موټر لاندې کیږو، یا په بم الوزوي موږ، یا موږ تروروي، او یا موږ په بندیخانه کې شکنجې لاندې مرو. خو مرګ یو مرګ ده، کدا موږ هر څوک موږ مړ کی. اوس رهبرانو ته یو وینا لرم. الله سبحانه وتعالی فرمایي په وحی خفاک، یعنی حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ده، بسم الله تعالی و بعد، من ولاه الله امرین قوم فلم یحطهم بنصح لم یجد رائح الجنه. هر هغه کس چې الله سبحانه وتعالی د یو قوم د یو ټولنې د یو جامعې د یو خلکو رهبر تی نوي، عامر تی نوي، مشر تی نوي، او هغه دغه جامعې او ټولنو خلکو د خپل رهبریت لپاره کار ونه کړي، عمل ونه کړي، هغه د جنت بوی نه ویني، بوی نه پزې ته وته نه رسېږي. د جنت حاجت د جنت تللو ته خو پرېږده. نو دغه آیت راته مخکې قرآن له طریقه مخته راځي، زه آماده یم قرآن له طریقه مخته لاړ شو، که د حدیث نه مخته زه آماده یم چې د حدیث له مخکې نه لاړ شو، که د دود و فرهنګ و عنعنات د دغه افغانستان او د جامعې سره مخته ځي زه آماده یم. قدرمنو عزیزانو ډیرو محترم مشرانو نه مې خواهش داده چې د موږ ازادي بیرته راکړي او موږ ته فرصت راکړي.
سلامت اوسئ. کور ودان په همدې هیله چې دغه غوښتنې مو چې وکړې دې باندې عمل وسي او حکومت په خپلو تګلارو باندې له سره کتنه وکړي، خصوصا د ټولنې د اصلاح په برخه کې په ټولنیزو چارو کې ځوانانو ته ونډه ورکړي، کې سیاست ته نه پرېږدي، سیاست د دوی کوي، خو په ټولنیزو برخو کې د تعلیم او تحصیل په سکتور کې د ځوانانو ته ونډه ورکړي چې راسي دوی هغه خپل هغه وپنځوي، خپل نوښتونه وپنځوي او خپل استعدادونه وغوړوي. ښاغلی ډاکټر صاحب سادات، ستاسو د پای خبرې هم اورو، ستاسو په نظر د حل لارې څه کېدلی شي چې په دغسې حالات کې د افغانستان ځوانان سره منسجم سي، دوی ته روحیه ورکول سي او د دوی له وړتیاو نه استفاده وشي او د هیواد په پرمختګ کې د دوی له وړتیاو نه کار واخیستل شي؟
څو ورځې وړاندې د اختر په مناسبت جناب ملا حسن صاحب دا خبره وکړه چې تاسو راشئ افغانستان ته او دلته ژوند وکړئ. نو افغانستان ته څنګه خلک لاړ شي؟ له افغانستان نه خو خلک تښتي، په افغانستان کې خو ځوانان ځان وژنې کوي، افغانستان کې خو خلک تنګ دي، د کورنۍ له طرفه نه دي تنګ شوي، په کورونو کې نه دي تنګ، مور او پلار ترونو ورونو خویندو په هغې فشار نه دی راوړی، قومي مشران یا د کلي کې نورو ځوانانو نه تنګ نه دي، د دوی له پالیسیو نه تنګ دي ځکه ځان وژنې کوي. د دوی له دوی دغه حرکتونو دوی مجبور کړي دي چې له افغانستان نه تښته وکړي. نو افغانستان کې خو شل کاله پنځه ویشت کاله پخوا د مسکرې کسان د ګوتو په شمارو، دکتورین د ګوتو په شمارو، نظامي دکتورین همداسې، خو ځوانان وروزلی شول، په خارج کې درسونه ویل، د نړۍ تجربه یې افغانستان ته راوړه او په دې درو څلورو کلونو کې دغه ټول افغانستان نه ووتل. نو دا خو دا معنا نه ورکوي کنه چې تاسو افغانستان ته راشئ، ښه په کومو شرایطو درشو، ښه په کومو اصولو باندې درشو، هغه امکانات چې د یو ځوان لري ستا خبره ده. ګورئ زه موین وما، وزیر وما، زه به سیاست نه کوم، خاص سیاست مې وربخلی دی، لیکن دلته نور سیاسی کسان دی نور خلق دی چې هغه هغه سیاسی علوم لوستی دی هغه به سیاست کې ودی کار کوي نور داسې کسان دی لکه مخکې مې چې وویل چې هغه په بیلابی عام اتومي برخه کې وروزل شول اتومي برخه کې پاکستان اتوم بم لري چین لري ایران کې لګیا ده ګوانډیان زموږ ستاسو ګوانډیان ان دی اوبو په برخه کې متخصصین شول ډاکټرین شول چې پخوا بوخی نه وو له افغانستان نه ولاړه لودین سه محترم د خبرونې په د میان چې بو کې ما دا خبره وکړه چې حکومت دری په دې تنگ نظرۍ باندې نه کیږي په پراخه سینه باندې کیږي مونږ چې د کومې خبرې کوو دا یوازې خبرې نه دي جناب لودین صاحب د څو ورځې چې تاسو ماته ویلي وو چې دلته پروګرام ته راځي مونږ په داخل خارج کې له ځوانانو ورونو خویندو سره تماس کیږو دا زموږ خبرې دی هغه یې غږ دی وورو د څو چې خپل کور نه تښته کی د کور نه تښته خو د څه دی خبره نه ده دا په غور لري دا د مسؤلیت لري دا د یو د یو داسې څه وی چې ادي سره یو لاکه وکي ځلی کور نه تښتم په کور کې زما ژوند خوندې نه ده په کور کې مې څوک خبرې ته نه پرېږدي په کور کې مې څوک حرکت ته نه پرېږدي زه چې مشر ته ورشم چې ورته وایم چې مشوره در کوم مشوره در سره کوم اغه یې نیو قبولي بندي کوي مې جیل ته مې بیای زه چې بل ځای ته لاړ شم څو ملګري سره ودرېږو چې راځي چې د پلانټي صاحب ته ورشو چې مشوره ورکو امر هم شورا بینه هم دوی وایي چې تاسو مو بغاوت کوئ مخالفت کوئ نیوکی کوئ نو حکومت دری داسې وي عموما کې له اوسنیو محترم مسؤلینو نه په کار ده چې د نور جهان سیاستونو مطالعه کړي د هغې سیاستونو د مسلمان هیوادونو سیاستونو مطابق د خپلې لارې چارې خپلې کړي له ځوانانو مې غوښتنه دا ده چې یو خو موږ د جنګ سره مخالف یو د جنګونو شخو شولانګو سره نورې ډېرې لارې شته مدني فعالیتونه دي قومي فعالیتونه دي او د ځوانانو حرکتونه دي داسې حرکتونه نن ډېر ویرم ولاکه پکاروي او خپل جرأت وکي خپل کارونه وکي او یوانه یو ورځ د کسانو ته ورشي خپل هغه مشورې چې دی ورسره شریکي کوي او خپل فعالیتونه هم
همدې هله کور ودان سلامت اوسې درنو اوریدونکو او درنو ملمنو ځوان فکر خبرونه همدلته پایته رسو یو ځل بیا د باسل ملمنو د ځوانانو د چارو له پخوانی موین کمال سادات او مدني فعال سید احسان سادات نه ډیره مننه له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او دا خبرونه مو لا خپل کړه تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
نکلید سرو منگلو نکے کدی ران نکلید سرو منگلو نکے شاملو کے زما خارے وجارو کے شاملو کے زما خارے وجارو کے کدی ران نکلید سرو منگلو نکے شاملو کے زما خاورے بازارو کے شامل کے زما خاورے بازارو کے مقام ته پیش په خوید آینه شوم ټول را ټول در تل خپلو خیل خانه شوم نیمای ور بل دې ښکاری لپلا نیمه ویل شوم نیمه نی 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 شوم الوچا الوچا زنبا چا باندې دارو کې الوچا زنبا چا باندې دارو کې شامل کې گردو بشم پتالو کې شامل کې گردو بشم پتالو کې کدی را نکړې د سترو منګلو نو کې شاملوکه زما خاوره بجاروکه شاملوکه زما خاوره بجاروکه افسانه دی د میراته استانه شوم د بلشو زده ټوله